خوګن کو د مشالې دی په یو بل غړي کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ بستې او وخت شوه دی 2 بجې نن د ګل ورځ د 2015 کال د جون د میاشتې 29 منټه ده په دې غړي کې به تاسو خبرونه دروړو او رپورټونه هم لرو او په روسي نیمای کې اونیزه خبرونه د تاریخ پاڼه به هم وي کولمړې ورزو نجیب امیر ته چې تاسو د 7000 خبرونه وړاندې
تړم شه پام وکړی د خبرنو سرټکو ته د پاکستان فوج په تیرا او شوال کې بمباری کې د وسلوالو ګڼ شمیر پټنځایونه په نخښه کړي په کندهار کې د افغان فوج د ویچورلکی په بیړنۍ ناسته کې شپږو تنو ته مرګ جوړ لاوختي او د عراق په امبار کې د تشدد پیښو کې 13 کسان وژل شوي دي پورا خبرونه دا پاکستان پاوز ادا کوي چې د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې 13 ورځ د هوایي بریدونو پر مهال درویش مشکوک وسلوال وژل دي د چارواکو په وینا د یو کلای سیجاري د وسلوالو خلاف عملیاتو په د اخیری پړاو کې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نخښه کړی دي د پاوز د مطبوعاتي څانګې ISPR چارواکو بیګا مشالډي او تویل د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې 13 ورځ د وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل چې پکې د بهرنیانو په شمول وسلوال وژل شوی دی وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي بلخوا د مشالډي خبريال وایي د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو د غلنۍ نری په امنیتي پوسټه برید کړی چې پکې یو پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي په واڼه او ډیرا اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارو چارواکو د پیښې او مرګ ژوبلې تصدیق کړی دی تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمهواري نه ده منلې د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو خلاف د تیر کال اوړي رئیسي په پیل شوو عملیاتو کې د 2200 نه زیات وسلوال وژلي او داراس په دې موده کې د امنیتي ځواکونو خو 350 کسان وژل شوی دي بل خو د دې عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلک هم بے کوره شوی دي چې د واپسي عمل شروع شوی دی د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولې چې مرکزی حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر خګړې لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره سیف د چلډرن منصوبې پنجاب ته اړوي چې په نتیجه کې باید د ماشومانو په صحت او تعلیم بد اثرات وغورځيږي پرون مازیګر په کوټه کې د صحت صوبایي وزیر رحمت بلوچ یوې خبري غونډې ته ویل
پدی ورستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې و چې سیو د چیلډرن په پاکستان کې بندیږي خو زه دا وایم چې دا یو سازش و او د همدې سازش ته لارې یوازې په بلوچستان کې بندول غواړي چې له دې څخه به دلته بېخي زیات وګړي اغیزمن شي
یا د خیریه اداره د بلوچستان په سوار لسوزلو کې د ماشومانو د تعلیم او صحت په برخه کې کار کوي د صوبایي حکومت د دغو تورونو په اړه د مرکزی حکومت موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د غورک او میوند ولسوالیو ترمنځ د ګرماوک په سیمه کې د ملي اردو یوه هلی کوپټر بیړنۍ ناستې ته اړ شوې د دې ولایت د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده خو یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دا هلیکوپټر وسلوالو طالبانو ویشتلې ده چې پکې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي درې ټپیان شوي دي او دوه تنه لادرکه دي وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې دا هلیکوپټر دوی ویشتې ده خو د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک دا اداره دوی وایي چې هلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته کړې بل پلو د هرات مرستیال والي وایي چې د دې ولایت په کرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو یو لس سرتیري د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شوي دي اصیل الدین جامی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا سرتیری 13 ورځ د غزمې پر مهال وژل شو خغلی جامع ویل چې په ډیره تحقیقات روان دي خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په ډیره سن دی ویلي تاسو له مشال رادیو خبر نه اورئ پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لک تر لګا 13 کسان وژل شوي او یو شمیر یې ژوبل شوی دي تر ټولو زیات مرګ ژوبلا په فلوجا کې رامنځته شوی ده چې په کې د هسپتال زرایي وای د ماشومانو او میرمنو په ګډون 15 کسان وژل شوي او ویش نور ژوبل دي د مرګ ژوبلا د امنیتي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په یو بل د ګولهبارۍ په نتیجه کې اوښتی ده چې په کې د هوان او راکټ توغندي د استوګنې په سیمو کې ولګېدل فلوجا خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دي او د خار نه بهر سیمې یو وار بیا حکومتي ځواکونو نیولې دي د رپورټونو تر مخه امنیتي ځواکونو د یادې وسلوالې ډلې 11 کسان وژلي او دا راس په تیرو دوه ورځو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت وسلوالو په نخښه کولو پر مهال درې عام کسان هم وژل شوي دي د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون وایي د اسلامي دولت وسله واله ډله په برتانیا او نورو سیمو کې د ویرونکو پیښو د رامنځته کولو پلانونه جوړوي. پرون بی بی سی سره په مرکه کې کامرون زیاته کړه تر څو چې اسلامي دولت وسله واله ډله شته دوی ته ګواښونه متوجه دي. د برتانیا د وزیر اعظم دغه څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلی چې یو وسله وال تن په تیونس کې د دیرشو برتانویانو په ګډون لسګونه سیلانیان په ډزو وژل. د برتانیا مشران ګڼي چې دا په لندن کې د 2015 کال د بمی بریدونو نه پس تر ټولو خونړی پیښه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو د اساسو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 13مې یعنی اخري نیټې نه واوړي. یاد چارواکي د نوم د نصر ګندولو په شرط پرون خبریالانو ته وویل که دوی ته اضافي وخت په کارونو دوی ویلي چې دا خبرې اترې د جون 13مې نیټې نه هم یو څو ورځې اوختل شي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل ایرانی، برتانوي، فرانسوي او جرمن سیالانو سره د ویانا په مذاکراتو کې برخه اخلي. په دې خبرو اترو کې د روس او چین چارواکي هم ګډون کوي. د دې مذاکراتو هدف یوې لوزنامې ته رسیدل دي چې له مخه به ایران خپل اټومي پروګرام کې کمی راولي او په بدل کې به د دې هیواد خلاف لګېدلي نړیوالو بندیزونو کې نرمی کیږي. د نړۍ شپږ ستر قوتونه غواړي د ایران اټومي پروګرام محدود کړي شي چې د پوځي مقاصدو لپاره استعمال نشي، خو ایران دا ردوي چې ګینی اټومي پروګرام د وسلو جوړولو لپاره دی. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه اوس پام وکړي د ریاض موساخیل راپور ته چې د هوا حال او د کرنسۍ بیې پکې اوري.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 50 پیسې غستی کیږي او په 102 روپې 50 اتیا پیسې خرڅیږي. یو پوند په 106 روپې 50 پیسې او 106 روپې 50 اتیا پیسې. یو یورو په 104 روپې او 104 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 50 پیسې او په 20 روپې 10 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې اتیا پیسې او په 30 روپې 50 پیسې. یو افغان په یو روپې اویا پیسې او یو روپې یو اویا پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 208 اغستی کیږي او 204 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ پیښور او بنو کې د باران امکان دی، خو په کوټه کې به آسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9 او کم 19 درجې، پیښور کې 8 او 20 او بنو کې یو کم 20 او 25 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
تاسو له مشال ډیو خبرونه اوردل. د مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې بواري د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی کې د یو شمیر مشکوک وسلوالو د وجلو ادعا کوي. په سویلي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو د امنیتي سرتیرو په یو پوستا برید کړی. د بلوچستان د صحت څنګه وایي مرکزی حکومت له بلوچستان څخه د سیو د چلډرن موسسې پروژې پنجاب ته منتقل کړي. او له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د پاکستاني پارلمان یو غړی وایي
منګا وادو چې قبایل کې دا پیسې چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولري او دا پرورځلي قبایل چې دا واپس دي.
د خبر پښتونخوا کارخانه‌دار وایي صوبایي حکومت په نوي بجټ کې نور ټیکسونه لګولي چې ورسره به ګراني نوره هم زیاته شي.
هر یو ټرک چې خبر پښتونخوا کې داخليږي هغه باندې به 3000 روپۍ ټیکس وي.
ورجې، اوړه، دالونه، چینی، کپڑا دا ټول سامانونه بل صوبو نه راځي. دا به مهنګایي او داسې طوفاني چې د غریب سړو به چیغې وځي.
او نن د تاریخ او لرغونی اثار پاړه د تاریخ پاړه اونۍ خپرونه کې د سواد سیمې د تاریخ او دغلته د لرغونو آثارو پاړه معلومات درکو.
سواد خو اوسنی نوم دی، خو دا مونږ ته مخکې تاریخ کې ډېر مخکې ملاوېږي. سوستو چې کومو د دې دریای سواد په دې په زړې زمانه کې هغه چې کرپ فارم دی نو هغه ورته مونږ اوس نن سبا سواد وایي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډېر سره.
او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان پوځي چارواکي ادعا کوي چې هوایي ځواک یې د اتوار په ورځ افغان پولیس ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو وشلوالو په مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې یې درویش وسلوال درویش مشکوک وسلوال وجل شوی دی خود خپلواکا سرچینو لخوا الله هم د دې اداوس میناوي نه دی شوی. تفصیل د ذبیح الله شفق په دې رپورټ کې.
د پاکستان فوځي مقامات دا کوي چې جنگي الوتکې افغان پولیس ته سرما د خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو سیمو کې میشتو وسلوال ته درنه مرګ ژوبلا اوښتی ده. د پاکستانی پوست مطبوعاتي څانګې ISPR په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د یکشنبې په ورځ د خیبر او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه درویش وسلوال وژل شوي دي. دوی هم دراز وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوست د مطبوعاتو څانګه هم دراز وایي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې مهمات او د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړي دي. په خبري ایجنسۍ کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نوم غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بمبارۍ پخلی وکړ، خو زیاته کړه چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیا او د نشتوالي له امله د وژل شوو وسلوالو د شمېر او هویت په اړه څه نشي ویلی. پاکستان ایز وکونو د تیر کال جون میاشت رئیس په شمالي وزیرستان کې د ضربیا ځ په نامه عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې دوام لري. پاکستانی پوځیانو د عملیات تر اغېز وروسته خبر ایجنسۍ ته وغځول چې پاکستان طالبانو د همدې کال په ډسمبر میاشت کې د پېښور پر پوځي خونځي برید وکړ او په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسان وژل. د پوست پوینه د عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان او خبر ایجنسۍ نوې سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. په دغه دواړو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تیروي.
لکه څنګه چې تاسو زموږ د خبريال زبي شپق پر رپورټ کې وردل چې پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسۍ کې د یو شمېر مشکوک وسلوالو د وجلو ادعا کوي، نو بلخوا په سویلي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو د امنیتي سرتیرو په یو پوستا برید کړی دی چې په نتیجه کې یې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. تفصیل سیمې د مشال ډیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان سیم شکینر را سدلو اطلاعاتو پا مطابق دی اتوار پا ورز پا وصلات رنگلیو طالبانو دی امنیتی فورسز دی غلانای نری پا پوست برید وکرالیو چه پا نتیجه کشیه پا پوست چه موجود دی امنیتی فورسز یو سرتیره چه کم دی غلام مصطفی پا نوم پا جنده شهان پا آغاز آی مرد و دره نور پا رجلی شوال پا دیر اسمیل خان و وانکش دی خفیه ادارو چرواکیو دی پیش و پا پیشکش دی مارک جوب له پخلای وکړه لیو خو ژغری کټ کول او نمونه جواتا ولی خوش نه کړل. د غی زرا یو ول چې د بریټ په دوران کې د دواړه لوریا نه د غاټه وړې او اصلې د غنو د زونو بدلون ورشه چې پکښې د بریټ کاون کې طالبانو د لوري نه د ځانی ځان هي سب پاتا ور نه لاګی دا زرا یې دا هر ورشل چې پر ارجلی سرتری د مرام پټای د پاره دیوانه پوځي روختون تلش دولي رسولي شوی دی. په سیمه کې موجود طالب بانو پدغا بار ایک شے ہے سند دی ویلی ان لا کومے ڈالے دی بری دو مارک جوبلے پڑا کا بولا کڑے دا یاد ادی وی چے دروجے پمیاں چھ پسولی وزیرستان چھ دے طالبانو ل طرف دا اولا نای بری دو ہاں چے پپوزی سرتیریو ورشان الان کے دے دین اول دے طالبانو زنو کمانڈانانو دے روجے دے میاشت پ احترام چھ دے خپل طرف دا دس بندے اعلان ہا کڑائی دا. سیلاب مسعود مشال ریڈیو
ډیرا اسماعیل خان. د مشال خبرونه اوري هم د موضوع کې پاتې کیږو. ای پی خبري ایجنسی لیکي د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه د بشري حقوقو د اندېښنو پرته هم د وسلوالو پر ضد عملیات نوې مرحلې ته د داخلېدو په حال کې دي. د پاکستان پوځ وایي چې په شوال سیمه کې د سرتیرو ځای پر ځای کولو وړاندې یې په هوایي بریدونو کې سخت هدفونه لمنځه وړي دي. د لیکنې نور تفصیل درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان پوسټ شاوخوا یو کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربې اثر په نامه عملیات پیل کړل. پوسټ ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې 90% سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. ایجنسی لیکي د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې تر اوسه د 2200 زیات وسلوالو وژلې دي او د 800 څخه زیات پټن ځایونه له منځه وړي دي. د ځایي خلکو او د امنیتي چارواکو په حواله د پاکستان پوسټ د محل افغان پولیس سره نږدې په شوال کال کې سرتیری ځای پر ځای کوي. د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې نیغ په نیغه شامل یو لوړ پوړي چارواکي ایف پی ته ویلي دي چې پوز اوس اخري مرحله اړخته روان دي او د ځمکني عملیاتو وړاندې هوایي بریدونه کوي. دغه پوځي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي وایي پوز په شوال سیمه کې د وسلوالو د رد عمل تمه لرله، نو ځکه یې د هوایي بریدونو په ذریعه سخت هدفونه له منځه وړي دي. د عجب خان په نامه یو قبایلي مشر اژانس ته ویلي دي چې هره ورځ د شلو زیات وسلوال سیمه پرېږدي او اوس په دې نږدې ورځو کې د 200 په شاوخوا کې وسلوال د افغانستان په لور تللي دي. سیړونکي امتیاز ګل اژانس ته ویلي دي تر څو چې فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو په شان حیثیت نه وي ورکړل شوی او د قانون تر لاندې نه وي راوستل شوی، د وسلوالو مجرمانو څخه د دې سیمې پاک ساتل به مشکله شي. د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره کړل شوي دي. د دفاعي چارو پو ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې پوځي لاسته راوړنې به یوازې د کار یوه برخه پاتې شي، ځکه چې بشپړه کامیابي د کډوالو په بیا بحالۍ او د سیمې په پرمختیا تکیه کوي. اژانس لیکي د ضرب عصب عملیاتو د وسلوالو پر ضد مثبته اغیز کړې دي. د وسلوالو بریدونه تر ډېره کم شوي هم دي، خو د اژانس تر مخه د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال بیا ځینې بریدونه هم شوي دي چې پکې د پېښور د آرمي پبلک سکول برید هم شامل دی. په داسې حال کې چې پوست شمالي وزیرستان هغه سیمو ته چرته چې عملیات روان دي د خبریالانو د بشري حقونو د فعالانو په ورتګ بندیز لګولی دی، د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر آی اے رحمان ویلي دي د پوست لخوا د وژل شوو په اړه د معلوماتو راغونډولو هیڅ لاره نشته. نوموړي زیاته کړې د مرګ شوبلې د حقیقت په اړه هیڅ معلومات نه لري چې د وژل شوو رښتیا شمېرې څومره دي او په دې کې څومره وسلوال او عام وګړي وژل شوي دي.
نواز مخ همکارا انیس اجمل چې تاسو ته یې د پی خبری اجانس مقاله وړاندې کوله.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. برطانوي وزیر اعظم په خپل هیواد او نړۍ کې د سخت دریځ پر وړاندې د جنګېدو او د ازادۍ، ډیموکراسۍ او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړی. په برطانوي ورځپاڼه ټلګراف کې دا لیکنه نوموړي د تیونس پر سلګرانو د وسلوال برید په غبرګون کې کړي چې پکې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. پامیر ساحل د نوموړي د لیکنې مهمې برخې ژباړلې دي.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سخت دریځۍ پر ضد د جنګېدو غږ کړی دی او ویلي دي چې د هیواد وګړي یې باید نه ماتېدونکی هوډ وښي. نن په ټلګراف ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سخت دریځۍ پر ضد د جنګېدو او د زغم ښودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړی چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یوه وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 8 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنی د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشته کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځۍ حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ بی بی سی وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلاني ساحل په برید کې 3 آیرلینډیان، یو بلجیمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپل لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پروپاګانډي مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هیواد بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ساحل د حملې پړه منلې. کیمرون وایي نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوی وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې ازادۍ غوښتونکو نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بېلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوی.
دا زموږ خبریال پامیر ساحل چې تاسو ته د برتانیا د وزیر اعظم لیکنه وړاندې کوله.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال دوی ته وګستئ. په قبایلي سیمو کې حکومت وخت په وخت د پرمختیایي پروژو اعلانونه کوي، خو د سیمې ولس او د پارلمان غړي وایي دغه پرمختیایي پروژې نه عمل کیږي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې دې پروژو کې د مالی بې قاعدګیو په اړه دې پلټنې وشي. پړی تفصیل د خپل همکار مجید بابر په دې رپورټ کې.
د پېښور د زراعت او د پوهنتون د باغوانۍ د څانګې مشر ډاکټر نورالامین چې په دې نږدو کې په قبایلي سیمو کې د کرکلي د یو شمېر مکمل شوو پروژو د سار د یوې کمیټې د مشر په توګه کورمې، باجوړ او مومندو قبایلي سیمې ته تللی و. مشال لیدو ته ویلي چې د یادو سیمو انتظامي او امنیتي ادارو په خلاص مټ دوی د سار دغې عمل ته نه پرېښوده او دوی یوازې هغو پروژو ته ورغلي کومې چې دوی ته د یادو سیمو انتظامي ښودلي. پېښور د زراعت د پوهنتون دغه کمیټې خو خپل راپور گورنر خیبر پختونخوا ته حواله کړی، خو څو ورځې مخکې د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب سینیټر صالح شاه د ایوان بالانا غوښتنه کړې وه چې په قبایلي سیمو کې د مکمل کړل شوو او روانو ترقیاتي پروژو د سار لپاره د ایوان په غړو مشتمله یوه کمیټې قبایلي سیمو ته ولېږي. دا چې سینیټر صالح شاه ولې غواړي چې د ایوان کمیټې دې د سار دغه عمل ترسره کړي.
وادو چې قبایل کې دا پیسې چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولګي او دا پرورژلې قبایل چې دا واپس دي چې څه نه څه خدا دوی په سمجھ کې راځي چې بهر ملکونو یا پاکستان موږ د پر څه کړی دي او کدا پیسې دا څه ضایع شي تر فایلونو پورې محدود شي نو دوی ته خو تام ظلم وایي زم ظلم ورته وایي مې دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې دا پارلیمنت وګوري هغه
په قبایلی سیمو کې د ترقیاتي پروژو د سرنګوالي په اړه د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داور دا نظر لري.
صرف د قبایلو نام استعمالیږي، باقي روپۍ حکومت هم اسه استعمالوي. د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته ملاويږي په والټا ګراوند باندې نه یوز کیږي یو روپۍ هم. او که ان جی اوز دي هم همدغه پوزیشن یې دی چې صرف
د ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان مشر عادل گیلانی وایي چې په قبایلی سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې په حکومتي او خاص توګه د امریکایي د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ڈی د ترقیاتی پروژو کې د درغلو د شکایتونو لپاره یو ټیلیفوني هاټ لائن جوړ کړی.
د دې ادارې مشورتیا هر ورځ د ریډیو، ټلویزیون او ورځپاڼو د لارې کیږي او په کومو سیمو کې چې د یو ایس ایټ منصوبې روانې دي هلته مونږه بورډونه هم لګول چې د دې ادارې په اړه پرې معلومات لیکل شوي وي او دا پریکړه هم شوې ده چې په کوم ځایونو کې منصوبې شروع کیږي او د یو ایس ایټ مالی مرستې پکې وي، که حکومتي ادارې وي او که غیر حکومتي، هغوی به زموږ د دې ادارې بورډونه هلته ضرور لګوي چې پرې لیکل شوي وي چې څنګه عام ولس د درغلو شکایت کولی شي.
په قبایلی سیمو کې د ترقیاتي پروژو د سار لپاره یو شمېر حکومتي ادارې شتون لري خو د دغو ادارو د آډیټ کلنی راپورونه نه پټاګه کیږي.
د مجید بابا نامو رپورٹ اوریدو. زو کوټه ته د بلوچستان د صد څنګه وزیر رحمت بلوچ وايي د پاکستان مرکزی حکومت له بلوچستان څخه د سیو دی چیلډرن موسسې پروژې پنجاب ته منتقل کړي چې د خبره لکبلې به یې د بلوچستان په پسمندګۍ کې نور زیاتواله وشي خو د پنجاب صوبې حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورٹ کې.
د سیاحت د څانګې وزیر میر رحمت صالح بلوچ د اتوار په مازدیګر په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ د پاکستان مرکزی حکومت د پنجاب په خوښه له بلوچستان څخه د ماشومانو لپاره د کارکوونکو ادارې سیو دی چیلډرن ټولې پروژې پنجاب ته اړوي چې د ده په خبره له همدې سره به د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی وسي او د صوبې د ماشومانو پر صحت او تعلیم به یې بدې اغېزې ولویږي. د سیو دی چیلډرن په نامه بهرنۍ موسسه چې په بلوچستان کې د صحت او تعلیم په څانګو کې د حکومت ملاتړ کاوه په ګڼو سیمو کې یې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار کاوه. رحمت بلوچ وایي پاکستان چې د یادې موسسې د بندولو اعلان یې کړی دا موسسه په پاکستان کې نه بلکې یوازې په بلوچستان کې بند کړې.
حالیه دنو میں فیصلہ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ
په دې ورستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې و چې سیو دی چیلډرن به په پاکستان کې بندېږي، خو زه دا وایم چې دا یو سازش و او د همدې سازش لاره یه یوازی پا بروچستان که بندود غواره چه لدیت خبه دلتا بیخی زیاد وگری آغیز منسی
بود زیاده لوگ متاثر هونگه.
رحمت بلوچ وایی در سیو دی چلدر نمی موسیسی لخواه چه پا بروچستان که کم کارونه که دل پنجاب هاگه طول پروژه لدغی صوبه چخ خپلی صوبه تا علاول غواره چه در دوی حکومت او سیاسی گندونه بایا کل هم پرینجده
جو یه زیادتی بلوچستان که ساتھ ہونے جا رہا ہے
بلوچستان صوبے سر چیدا کم زیادہ کیجیے مشبہ ددی کلک مخالفت کو خندن بیا کو او لہر سیاسی او جمہوری لارے بیا مزاحمت کو او مشبہ د بلوچستان لجبانوں سر دا زیادو کل ہم پہ نشدو
نوجوانوں کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے.
سیو دی چلڈرن یا دا ماشومان لپاره کار کون کې نړیوالې خیریه ادارې چې په کوټه زیارت لورلای پشین گوادر چاغي او د لسبیلې په شمول د بلوچستان په شاوخوا څوار لسو ضلعو کې د صحت او تعلیم په برخه کې کار کاوه. د رحمت بلوچ په خبره یا د اداره به د روانې میاشتې تر پایه پورې په بلوچستان کې خپل ټول دفترونه وتړي او د دغې صوبې د ټولو پروژو فنډونه به پنجاب ته منتقل کړي. خدای انور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د تاریخ پانا
گندارا دسوکتون خوا صوبے زور نمو بالا حصار جو دے دال کا یو اونڈے و تو یا یو اڑو کے شان غر ہو یا یو غٹ پائل ہو داغی پسر بانے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرامو خلو
دا پشتون خوا دا لرغون و زائنو راڈیوی نندارہ
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
پرستی نمایی که در تا در تاریخ پانا اونی زخبرونه هم بلنده که خو زو پی خور تا در خبر پختونخوا کارخانه داروائی چه صوبایی حکومت پا دوی در کال 2015 شپالسم پا بجت که نوی تکسونه لگولی دی چه دوی پا خبره ورسره با گرانی نور هم زیاده شه و باید دا واپس واخستل شي. بلخوا د خبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر وایي چې دوی د سلا مشورې وروستو دا ټیکس لګولې دی او د دوی په خبره دغه ټیکس د دغه کارخانه‌دارو د ټولې صوبې په ګټه دی. نور تفصیل له پېښوره د شبیر مجان په دې رپورټ کې وو.
دا خیبر پختونخوا کارخانه دار طبقه وای چې صوبایي حکومت د روان کال بجټ کې په دوی باندې سوي ټیکسونه اچولې دي چې ورسره به د خیبر پختونخوا کارخانه او د دې آمدن ډیر زیات اغیزمن شي. دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه د اوسونه سیوا کارخانه د بجلی او د ګیس د لوډ شیډنګ او د بدمنې له لاسه بند دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساق په دې لړ کې مشال لیډو ته ویل
چې کوم زمونږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه اخ الټو شو هر یو ټرک خبر پختونخوا کې داخلي گی هغه باندې به 10000 روپے ټیکسی اورجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل شوبو ناراضي دا به مہنگائی او دا سي طوفاني چې دا غریب شړو نو چریوزی دا خو اشتہ کارخانه باندې بند شوی او تبعی بوشي.
همدا چیمبر نائب صدر اقبال افریدی ویل چې دې حکومت ته خاص کوي چې دا ټیکس واپس واخلي غنی دی به په هر ډول مزاحمت وکړي.
د دې په دومره غټ اثر ورځي کې سوچ کوي یار یو د غنمو کارخانه ده او د غنمو کارخانه د ورته شټر کو غنم راځي نو دا یو لک شپیته زر روپیه ورشوا دا تسل یخته کر روپیه میاشت وا نو فلورمیل ټول دوه لکه یا درې لکه یا څلور لکه یا پنځه لکه روپیه میاشت ګټي ته په هغه چې دومره ټیکس ورغه خو دې غرق.
ولی هم په دې اړه کې چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سعید نو پختل نو هغوی مشال لیډو ته وویل
دغه پیسہ واپس بدی ددی صوبے انفراسٹرکچر سے کی گی ددی حالت دبی سے کی گئی تحفظات یا صحیح زمین سر پریٹن کی شیئر کی اور پختل صوبے حالت تو قتل 8000 روپے دمرا لوی بوجھ نہ دے
د خزانه سپوی وزیر زیاته کړه چې دوی کله هم یو طرفه پریکړه نه کړې او د سلا مشورې وروسته دغه فیصله کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2113، 15315، 15015 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
او اوریدون کو ستاسو ته ما چې د مشال ریډیو په منځنۍ صفو یا په میډیم ویوز کې چې کومه تخنیکی ستونزه وا هغه هوار شوی دنو تاسو په منځنۍ صفو هم د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شي وخت شوی 2 بجې او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لاغو د خبرونو لاندې زور
د پاکستان فوځ ادا کوي چې په قبایلی سیمو تیرا او شوال کې تیر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال درویش مشکوک وسلوال وژل شوی دی. وسلوالو د دې پخلی نه کړ. د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې پرون ناوخت وسلوالو په امنیتي پوسټه برید کې یو حکومتي سرتیری وژل او درې نورې ژوبل کړي دي. حکومتي لوري منلې چې ورته مرګ ژوبل اوړېدلې. د پاکستان پولیسو د تروریزم ضد خاص ځواکونو نن سهار په لاهور کې پر یو کور یرغل وکړ او څلور تنه طالبانو ووژل. دا حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروز والا خرګوټي په پټان کلونه کې شوې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولې چې مرکزی حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر ښېګڼې د ادارې سیو د چلډرن منصوبې پنجاب ته اړوي، خو د دغو تورونو په اړه د مرکزي حکومت موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي په ګرماوک سیمه کې د ملي اردو یوه هلیکوپټره بیړنۍ ناسته کړې. په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینې راپورونه وایي چورلکه طالبانو په ډزو راغورځېدلې، خو د والي ویان دا خبره نه مني. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجا کې رامنځته شوي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په برتانیا او نورو سیمو کې د ویرونکو پیښو د رامنځته کولو پلانونه جوړوي. د نوموړي پان تر څو چې اسلامي دولت وسلواله ډله شته دوی ته ګواښونه متوجه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ لشپګو قدرتونو لاستازو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام د سلام مشورې لپاره خپل هیواد ته ستون شو. بل خو یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 1 یعنی اخیری نیټې نه واوړي.
لن خبرونه درته نجیب امیر وړاندې کول او تاسو ته مې چې په دې نیمه کې ساسل پاراونی ځخ پرونه د تاریخ پاڼه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپاڼو په خپلو د یو کې سره غستی راب اکرم خان ته وښی.
ایکسپریس ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان ته پیښ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه. هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2018 پورې به ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وشي، خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د IMF رپورټ سبل سوای. ادارې مخکې لیکي IMF خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شعبه ملکي معیشت لپاره تباه کون ګرځولې او کم صورتحال چې IMF وړاندې کړی دی دغې مطابق توانایي شعبه قومي خزانې ته نقصان رسوي او د دې نه ملکي معیشت هم متاثرېږي. ادارې زیاتوي IMF پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې پاکستان دې د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شعبه کې قبایل لپاره دې کوټلي اصلاحات اوچت کړي. ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي، بلکې د بجلی د بلونو وصولي، په لویه پیمانه د بجلی غلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي. ادارې وایي حکومت کې د بجلی په پیدا بار کې اضافه هم کوي، خو د بجلی نظام کې خرابیانو له وجې د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی. باید چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي، ځکه چې دا یو ډیر ګران او اوږدمهاله منصوبې کار دی چې پکې کلونه لګېدای شي. ادارې اخیره کلی کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه د بجلی مسله ورومبه ترجیح وګرځوي او دا د پجنګي بنیادونو هوار کړي، صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي. مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پیښور په هشنغرۍ تاڼې په حدودو کې د څلور خویندو د وژلو پیښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي د ملزم په اړه ویلې کېږي چې اسپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې. ادارې لیکي د دې پیښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي، خو دا خبره کېږي چې د ملزم د وژل شوو خویندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه. د ادارې په وینا وجه څه هم وي، خو د دې خبرې جواز نه جوړیږي چې څوک دې سره د وسلې چا کردنه نشي او ډزې دې وکړي. ادارې مخکې لیکي یو طرف ته دا بې وسي ده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړیږي چې اولس ته د تحفظ ورکړي. د دې پیښې نه د پولیس د تربیت خبره هم راځي او دا سوال روچتېږي چې آیا د پولیسو محکمه د خپل اهلکارانو د وسلې د استعمال تربیت د هغوی اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي؟ باید چې ملزمان دې ونیول شي او د دې پیښې تفتیش ته یو ذمه دار افسر نوکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانړه خپل درجه کې لیکي چې پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو یا این جی اوز لپاره یو قانون جوړیږي کوم کې چې با حکومت د دې ادارو سره نړیوالې مرستې د څار لاندې ساتي. بلخو یوریش یا مجللی کې امریکا د افغانستان وتل غواړي او دغه هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې کامیابول غواړي، خو دې لړکې په کار ده چې ځینې خبرې په پام کې ونیول شي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي د پاکستان په سینټ کې د انساني حقونو کمیټې ته ویل شوی چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په حق له تفصیلات شته، باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه د معلومات نشته چې دوی ته له کومه ځایه مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرچ کوي. د ورځپاڼې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلې چې د کورنۍ او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د څارنې لپاره ضروري قانون سازي نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي هلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوي چې ډېر ژر به دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورځپاڼه وایي چې دې لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي، خو د دې قانون د عملي کېدو په اړه یو شمېر اندېښنې دي. مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د این جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي، کومو ته چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي، خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجسټر شوي هم نه دي، نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کېږي؟ ورځپاڼې لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو دې لړکې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. پکار دی چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجسټریشن وشي او د دوی مالی چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلې او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په مؤثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالي مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړېدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توندې شوي او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې، خو د وسلوالو له اړخه به ممکنه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نه وځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له شپږو قدرتونو له استادو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام خپل هیواد ته ستون شو. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو مهلت رانږدې شوی، خو ګمان کیږي چې ښکیل اړخونه ښایي په ټاکلې نیټې وخت موافقې ته ونه رسیږي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې له پرونیو اوږدو خبرو وروسته ناوخته د سلا مشورو لپاره تهران ته روان شو. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ د موافقه لپاره مهلت د جون د میاشتې دیرشمه ټاکل شوی، خو ګمان کیږي چې دا مهلت وغځیږي. د جرمنی خبری اژانس د راپور له مخې ظریف به د چهارشنبه په ورځ له ټاکلې مهلت یوه ورځ وروسته بیا په ویانا کې په خبرو کې برخه واخلي. یو امریکایي مقام چې په خبرو کې ګډون درلود ونه ویل چې د سه شنبه تر ورځې موافقه ممکنه نه ده، خو وی ویل تر ټولو غوره به دا وي چې که ووایو دواړه لوري پلان لري چې د خبرو د دوام لپاره له ټاکل شوي مهلت څخه واوړي. یو ایرانی مقام وویل تر دې دمه د مهلت دی اوږدولو په اړه بحثونه یا دې کار ته لیوالتیا نشته او دې ته ورته څرګندونې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی هم وکړې. میرمن موګیرینی وویل د بهرنیو چارو وزیران به خبرې یوازې هغه وخت بیا پیل کړي چې د ټیټې کچې مرکزیانو ترمنځ اختلاف له منځه ولاړ شي. موګیرینی چې له ایران سره په خبرو کې د امریکا، برتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني له لوري استازیتوب کوي، تایید کړه چې یوې موافقې ته رسیدل به آسانه نه وي. خبرې به ستونزمنې وي، دا خبرې تل ستونزمنې وي، خو ناممکنې نه دي. یوې موافقې ته د رسېدو عوامل لا هم شته او اوس به ښایي تر پخوا زیات وي. دا تر هر څه مخکې د وسلو د نه پراختیا موافقه او زموږ او زموږ د نړۍ د امنیت مسله ده. دا په یو ډول سره د ټولې نړۍ خبرې دي. هو، دا خبرې به ستونزمنې وي، خو د سیاسي ارادې بنسټ پر دې اړتیا ولاړ دی چې نړیواله ټولنه باید یوې ښې موافقې ته ورسیږي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران استازو د تیرو دوو ورځو په خبرو کې هڅه وکړه څو یوې موافقې ته د رسیدو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. نړیواله ټولنه له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي، ځکه ویریږي چې تهران ته به د اټومي وسلې د جوړولو امکان ورکړي. تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې د لویدیځ لخوا د لګول شویو بندیزونو لری کېدل غواړي.
دا زموږ همکار رحمت اکل چې تاسو ته د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو په اړه رپورټ وړاندې کوو. اوس هم زو افغانستان ته. د افغانستان اجرایوي رئیس وایي چې په ناامنه وضعیت کې دوی ته په فساد کې غرق حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په تېر حکومت کې ترګری ته د ودې ورکولو موکا ورکړل شو او افغانستان ډېر ناامنه شو. خو یو شمېر څېړونکي وایي چې اوسنی حکومت هم خورا جدي ستونزې او نیمګړتیاوې لري. تفصیل د نسیم شپک په دې رپورټ کې.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس په دې هیواد کې ستونزو، ناامنیو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو ته په پام وایي چې دوی ته له تیر نه ناامنه او په فساد ککړ حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې داعش په افغانستان کې فعالیت لري او هر ورځ د دې هیواد له خلکو او امنیتي ځواکونو نه قرباني اخلي. د ښاغلي عبدالله په خبره پخوانی حکومت تروریزم ته د ودی موقع ورکړه او له ګاونډیو او نړیوالو سره د افغانستان اړیکې خرابې کړې.
میراث بسیار دشواره که از گذشته گرفته.
دیوی د ملی وحدت حکومت ته لتیر نه ډیر سخت میراث پاتې دی. په فساد کې غرق میراث، داسې میراث چې پکې ناامنیو ته اجازه ورکړل شوه، داسې میراث چې پکې تروریزم ته د ودی کولو موقع ورکړل شوه. بالاخره د افغانستان اړیکې پکې له ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره خرابې شوې. موږ د نړیوالو په مرستو تکیه درلوده، خو په تیرو کلونو کې له دې مرستو نه سمه ګټه پورته نه شوه.
استفاده خوب صورت نه گرفت.
خو عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت پر خلکو تکیه لري او باید د خلکو باور له لاسه ورنه کړي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی او د وسلوالو طالبانو تر څنګ اسلامي دولت ډلې یا داعش هم پراخ فعالیتونه پیل کړي. دغه راز اداري فساد بله جدي ستونزه ده چې په ملي او نړیواله سطحه ورته ګوته نیول کیږي او د ملي وحدت د حکومت له ژمنو سره سره لا تر اوسه لمن له دې هیواده نه ده ټوله شوې. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی روح الله امین دا مني چې د حامد کرزي په حکومت کې جدي نیمګړتیاوې وي، خو دی ټینګار کوي چې اوسنی حکومت په خپله هم خورا ستونزې لري.
حکومت قبلي مشکلات داشت،
دی وایي مخکینی حکومت ستونزې درلودي، خو اوسنی حکومت هم له پخواني نه ښه نه دی. په کارونو، په انتخابونو، په مدیریت، نظام جوړولو او خلکو ته د کار کولو په برخه کې. دغه راز اوسنی حکومت د هیواد په داخل او بهر کې په خپلو سیاسي اړیکو کې او همداشان د پالیسیو په تولید او د پروګرامونو په تطبیق کې بریالی نه دی. دا مسائل په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو د افغانستان له خلکو سره ژمنې کړې وي چې امنیت به ټینګوي، فساد به له منځه وړي او ښه حکومتداري به رامنځته کړي. خو خلک او حتی د ملي شورا غړي انتقاد کوي چې د دې حکومت له جوړېدو نه شاوخوا لس میاشتې تیریږي، خو مشرانو یې خپلې ژمنې نه یوازې عملي کړي نه دي، بلکې په دې برخه کې لازم اقدامات هم نه دي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو لجمن سره سم و سم واره سدل د مشالو د اونځي خبرونه د تاریخ پاړه د تاریخي او لرغونی آثار پاړه د نن په تاریخ پاړه اونځي خبرونه کې د خبر پښتونخوا د سواد پاړه معلومات درکو قربا خالد خان دی.
گران اوریدن کو دا تاریخ پانا پروگرام کی زستاسو قربا خالد خان درتا ہر کلی وایم. دا خیبر پختونخوا سواد سیما نہ صرف د ښکلا او خایست پارا پی جندل شی، بلکہ ردی غرونا او خورا یو لوی تاریخ او لرغونی آثار هم لری. نن با د سواد لرغونی آثار او تاریخ په حق له خبره کو. چرتا چې سکندر اعظم په کال 328 قبل مسیح کې هم په دغه سیما هندستان ته راغلی او دغه ټوله سیمه په خپل ولکه کې اخستې وه. شان دا سیما د بود مدهم یو لوی مرکز پاتې شوی دی او ویل کیږي چین او تبت ته بود مذهب هم د دې ځای پیل شوی دی. د سواد په منګوره خار کې د بود کدی او نور آثار، د بریکوټ نجیګرام او ډیګرام کې د بود مت آثار، او بیا د علم غر د پاسه رام چندر تخ مونږ ته د ګندهارا او د هندو شاهی دور یادونه تازه کوي. دغه شان د سواد په سیما د مسلمانانو د دور، د انګریزانو د وخت، او بیا د سواد د ځانګړې ریاست په حق لبا د تاریخ پوهانو، لرغونی آثار استادو او د سواد خلکو سره بحث کوو. دا تاریخ په کتابونو کې سواد ته د اودیانا نوم هم ویل شوی دی او د سواد سین د سواستو په نوم یاد شوی دی. دا چې سواد ته اودیانا او بیا سواد نوم کله اولی ورکل شوی دی، په جواب کې د لرغونی آثارو کارپو او په پیښور پونتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سهرائی وایي.
زیات تر خلک دا وایي چې د اودیانا مطلب چې کوم دی هغه دی باغ دی. څه خلک وایي چې نه دی علاقه کې یو قبیله اوسېدا چې کوم تبه اوډی وي، هغه اوډی نه چکم دے بیا اودیانا یا اودیان شو دغه نوم ته پریوته دم. سواد خو اوسنی نوم دے، خو دا متمحکم تاریخ کې ډیر مخکې ملاوی. سوستو چکم د دریای سواد تبه په زړې زمانہ کې هغه چې کرپ فارم دے ناغه ته مونږ اوس نن سبا سواد وایو.
دغه شان د سواد سیمې سره تعلق لرون کې تاریخ پوها عثمان اولسیار چې د سواد د هنر او کلچر د سارنې د پاره د یو تنظیم مشر هم دی، وایي په ګندارا دور کې چې کله چینی مورخین په دې سیمه تیر شیو، نو هغه سواد د سواستو په نوم یاد کړو.
زړو تاریخ په حوالہ باندې چې کله چینی سیاحان راغلي و دلته کې سواد ته، په دغه وخت چې کومونه د سلور سو دریمې سوی په تاریخ کې ګڼل کیږي، نو دغه وخت کې د سواد حالات چې دا ډیر زیات مخ په ترقی و. په دغه وخت کې دلته کې د بودیزم دور دوره د دې سیمه په دغه وخت کې چې کوم دغه چینی سیاحانو نوم یاد کړی دی، نو سواد د سواستو په نوم باندې یاد شوی دی. نو هغه د سنسکرت ماهرین او د دغه زړو ژبو ماهرین چې دی، هغه داسې کوي چې سواستو د رڼې او پاکې اوبه.
ویل کیږي چې کله الیگزینډر دی گریټ یا سکندر اعظم په هندوستان حمله کوله، نو هغه د باجوړ، دیر او سواد په لاره راغلی و. ندا الله سرای وایي چې سکندر اعظم په موجوده بریکوټ چې هغه وخت د بزیرا په نوم یادېدو استوګنه کړې وه، او دلته چې ورته د ځایي خلکو له اړخه کوم مزاحمت شوی و، نو د هغې ذکر هم سکندر اعظم کړی دی.
الیگزینډر چې کله راغلی، د الیگزینډر یو ډیر هغه سره خپل دغه دربار والے چکم تاریخ دانان ناغی یو ډیر تفصیلی هغه بیان ور کړی دی چې هغه دی خار ته لاړ او داغه د دین مونږ د وجنا مختلف خارونه چکم دی داغه کو دایان مو شولې داغه هغه تاریخی کتابونو کې چکم انفارمیشن نه. مثلا تاسو بنو ما اوریدلی بری کوټ باندې مونږ چې څنګه تیری کو سواد تا، نو بری کوټ تا هغه بزیرا به هغه ټایم کې او د دې بیا رسو کې ایتالیانس چکم دی کو دایې کړی دا ډیر غټ خار او دلته کې هغه ډیر سخت چکم دے ریزسٹنس ملاو شے او لکاغی خلقو دیر داغ خلاف جنگی دلیم
پسوات کے دا سکندر اعظم بدھ مت او بیا ہندو شاہی دا وختونو تہذیبونو او آثار پہ حقلا دا سوات اسیدن کے شوکت شرار چلرغونی آثار باندھے پوہلری وائے چ دا سکندر اعظم نواخلا تر دا سوات توالی دا وقت پورے زاونا او نخ نخانے دا دیر اہمیت وردی
تاریخ نمخ کی کم دور نجدی چن پا آغا وقت کی ہم پر اس وقت کے انسانانو جن کرنے دی داری اثار شتا یا دا سکندر درات لو کلت کی اثار شتا داری روس تو دا بودیس تو اثار دی گیا دا بودیس تو خوب نجگرام باندی پا بودکلا باندی پا پالای باندی تو سوات دا دین دکت تے دا بودیس تو خوب دیر زیاد پہار دی کی اثار دی دا اندوانو چیز رام چن داری تخت چیز دا فیلم پسر داری اثار وسم شتا یا داری روس تو دا راجا گیرا چکم دا قلا دا آغا ہم دلت کی دا بودیگرام سر پخوا کی داری اثار سے بیا چکلا دا محمود غزنی حضور را غلی دی داری ہم علت کی اثار سے داری روس تو بیا چکم دا سواتیان ورطا ہوئی آغی دلت کی چکم مستوگ نکلی دا داری اثار سے دا یسوزو بیا دا پختو دا دور اثار سے بیا چکلا دلت کی بات تیج اولا شوی دا داری بیا ہم لکر تاریخ اثار لکر مرغزار کی محال دے دا سنور دیس کے
ندا اللہ سے رائے وائی چی دا بدھ مت مذہب مشر بدھ دا پخپل جند کے سواد سیمی تنو راغلی خود دا غی مذہب منون کے دا حاغ دا دی سیمی راتلو پا حق لا دیر کسی جوڑی کری دی حاغ وائی چی پا سواد اور طول گندارا کے دا بدھ مت دا کوشان خاندان پا وقت کے دیر ترکی مندلی وائی چنن ہم دا حاغ دور آثار پا سواد کی موجود دی
خو بدھ مذہب یو نوی فارم چکمو چکم تمگا تانترک بودیزم وایو هغه په سواد کې شروع شو او بیا د دې علاقې نه تبت وغیرہ ته لاړ چې دا لیاما ایزم چکم نه یا لام تبتن بودیزم چکم نه دا یو داغي نوی فارم دی
په سواد کې د بود مت او هندو شاهی دور رسو د مسلمانانو وخت پیلېږي کوم چې د تاریخ کتابونه مونږ ته ښایي چې په یو زر عیسوي کال کې محمود غزنوی په وخت کې د پیر خوشحال سره پښتانه دلته راغلي د سواد په تاریخ جوور نظر لرون کی عثمان اولسیار د دغه اوخ په حق لا وای
راغینه پس په یو زر یسوی کې چې د محمود غزنوی یو سپسالار چې هغه د پیر خوشحال په نوم یاد دی په تاریخ کې هغه سواد ته راغلی دی او بیا دلته کې د دغه مقامی کوم دغه وخت چې هندو شاهی وه دغې بادشاهی وه دغې سره جنګون شو هغه خلک د دې ځینه
دا چې یوسفزی پښتانه سواد تکله او څنګه راغلل په جواب کې عثمان اولسیار زیاته کړه
خو یو د دین پس چې بیا کوم ډېر اهم خوځښ شوی د افغانستان نه څوارلس سوه صدرګي چې هغه د میرزا الغ بیک د یوسفزو د شړونتیا په شکل کې چې هغې د یوسفزو سره هلته کې اول دوستي جوړه کړه او بیا هغې خپله یو مغلو دغه یو روایتي بې وفایي وه چې هغې کړې وه او بیا د هغې کې په یو لوی مقدار کې د یوسفزو بے دخلی شو د افغانستان نه چاغی رالو نه بیا د لزاکو کې بیا د لزاکو نه پس چې رالو نه د محمد زی په چارسده کې مشته کړو دا غینه پس ته چې سواد تراغلو نو په سواد کې دلته زړه سوادیان چې کم د وس په حالای کې په دې علاقو باندې کم مشته دي دغه د سواد زړه پښتانه وو او دلته کې د ملک احمد بابا او د شیخ ملی مشارای کې دلته د سواد داسې مچې ده چې کوم موجوده سواد ته نه دا د یوسف زو ته حواله کړه شو نو دا هغه وخت نه دغه سیمه چې ده تقریبا د 1500 یا 1515 یسوی نه تر دې وخت پورې دلته کې بیا د یوسف زی په دې سیمه باندې آباد
د انګریز دور کې لیکل شوی نارت ویسټ فرنټیر صوبې غزټیر وای چې شپاړسمې صدې پورې یوسف زی او نور د پښتنو قبیلې په بونیر کوزه سواد او دیر باندې په مکمل توګه قبضه شوی وی او هم د دوی په وجه د اسلام مذهب په دغه سیمو کې خپور شو مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر د پښتنو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر ملک شاه منصور لور سره واده کړو او د هغوی ملګرتیا یې تر لاسه کړه د مغل بادشاہ همایون په دور کې پښتنو د بر سواد سلطان ویس ته ماته ورکړه او د سواد ټوله سیمه د پښتنو په ولکه کې راغله چا چې د همایون او بیا د اکبر او اورنګزیب بادشاہ مشیری یا مالینه انکار کړی و د پښتنو خپل منځ کې جګړې او نورو پښتنو قبیلو سره د شخړو په سبب په سواد دیر او باجوړ کې ډیر وخت پورې ناکراری وه خو بیا په کال 1315 کې مذهبي او روحاني مشر عبدالغفور اخون چې دا سیدو بابا پنوم هم پیجندل شو د ټولو قبیلو مشران راغون کړل او هم هغوی عبدالغفور اخون چې د سواد ځای اوسیدونکي نو د سواد سیمې مشر اوټاکلو په کال اتلسوه او ایم کې اخون بابا د مرګ وروسته د پښتنو قبیلې یو ځل بیا په خپلو کې په جنگ شوې او د عبدالغفور اخون زوی میاګل شاهزاده د سواد مشر اوټاکل شو.
چې کله اخون عبدالغفور چې کوم د سیدو بابا په نوم باندې یادېدو چې په اتلسوه پنځه دېرش یا دېرش خواوشا کې هغه دلته راغلی دی، بیا دلته کې دغه خپل ریاضتونه او خپلې مجاهدې دغه شروع کړي دي. د هغې نه پس چې بیا دغه اتلسوه پنځه څلوېښت څلوېښت خواوشا کې د هغې د سیدو دا علاقې چې دي دلته راغی، دلته میشته شو، دا یو صدر مقام وګرځو د خپل مذهبي او خپل ریاستي هلو ځلو دپاره.
د سوات د ریاست د انګریز وخت پورې خپل ځانګړی حیثیت لرلو او بیا وروستو چې کله پاکستان په کال نولس سوه اوه څلوېښتم کې جوړ شو نو سوات ریاست خپل وجود برقرار وساتلو او په کال نولس سوه یو کم او ایم کې د پاکستان برخه جوړه شوه. په سوات کې د لرغونی آثارو او ځایونو په حق لا د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمې یو چارواکي او پیښور میوزیم کې سیړنکارا بلکیس دورانی وایي چې د دوی محکمې په سوات کې یو ویش ځایونه کامی ورسره ګرځولې دي او دغه شان د سوات میوزیم هم په خپل زوړ حالت کې بیا رغولې دي.
کله د سوات نمراشي نو یو خپل ته نېچرل ټوریزم هم ډیر زیات دی، کم نېچرل کم گرینری زیات ده، بل هغه دویم پوزېټیو دغه چې
خو بیا د سوات سیمیل سره تعلق لرونکي شوکت شرار چې په کلتور تاریخ او لرغونی آثار پوهه لري وایي چې سوات دوه نیم زره کاله سرګند تاریخ لري او د سکندر اعظم نه واخله د والي سوات پورې د سوات ټوله سیمه د لرغونی آثارو او نښه نښانو نه ډکه پرته ده. هغه وایي چې په سوات کې ډېر داسې ځایونه او ودانۍ شته چې هلته حکومت د هغې د څارنې لپاره څه کار نه دی کړی او ځایي خلک دغه قیمتي آثارو ته په څه نه څه قسم نقصان رسوي.
ډېر زیات داسې سایټس دي چې هغه لا پروټیکټډ نه دي، د هغې نه خلک خدای هم کوي یا چې کوم زمیندار دي هغه ته خو د هغې د اهمیت پته نه چې هغه ورانې عدالتي پولې جوړې دیوالونه چې کوي، نو دې ته د توجه ډېر زیات ضرورت دی. دا زما په خیال باندې کو دا سیاحت سره دا زموږ د تهذیبي جوړوالي سره او دا د خلکو د اقتصاد سره د دې یو ربط جوړ شي، نو دا به بچ هم شي او په دې کې به یو خلا هم راشي او خلک به د دې د بچ کولو کوشش وکړي.
دغه شان د سوات سیمې نجیګرام سره تعلق لرونکي سید افضل شاه باچا وایي چې سوات کې د بود مت موجوده لرغونی آثار د بود مذهب منونکو لپاره د تبرک ځایونه دي، د کوم لیدلو یا څېړنې کولو لپاره به د باراني هیوادونو د لرغونی آثارو پوهان زکونکي او سیړنکار سواد تراتل. خو چې کله په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه سواد کې د امنیت وضع خرابه شوه نو د خلک اوس په سواد کې نشي لیدلی.
لکه څنګه چې زموږ د مسلمانانو لپاره د احترام ځای چې دی هغه مکه او مدینه ده، دغه شان د بودیستو لپاره سواد چې دی هغه ډېر زیات مقدس ځای دی. په سواد کې په ډېر ځایونو کې د دغه بودیست دور چې دی هغه آثار دي، پای کې بریکوټ دی چې مخکې به ورته بازیروي، نجیګرام دی، نیموګرام دی، اوډیګرام دی، جان آباد دی، بودکډه ده، املوک دره ده، بلو کلی دی. قرض دا چې د سواد په هر یو کلي کې بتاتا په څنګه څه شکل کې د بودیست دور چې دی هغه آثار ملاویږي.
شوکت شرار چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی وایي چې د بود مت وختونو هنر او کلتور اوس هم د سواد په ځینې ځایونو کې لیدل شي او په خصوصي توګه په لرګي او کاڼو کې د ګلکارۍ هنر نن هم د سواد په ودانو او کورونو کې په نظر راځي.
دوباره وس بیا یو روایت ول شروع دی، خلک په خی کې دغه په کور کې یا دغه په حجره کې یا دغه په مارکیټ کې دې سنه یو دیوال په دغه شکل ګټي وي، دغه دغه چې کوم
هنر دے گٹی لکار نو اگر وسم کار دے وسم خلق وقئی
اور دن کو پکال 2009 اتم کی وسلوال طالبان پسواد کی رابر سیرا شو اور دیر لگ وقت کے دسواد زیاد ترسیم خپل ولکا کی واخستے چرتا چے د صوبائی حکومت عملداری ډیره کمه په نظر راتله هم په دغه دور کې د شوکت شرار په وینا د سواد ځینی لرغونی آثار او د سواد میوزیم ته نقصان ورسول شو هغه وای مرکزی او صوبایي حکومت لپکار دی چې سواد کې موجوده لرغونی آثار او تاریخي ځایونه یو ځل بیا د بارانی سیلانیانو او لرغونی آثار او کارپوهانو لپاره پرانستل شي
بنیادی طور پر سواد باندې داسې قسم یو تحقیق ضرورت دی چې داغه یو مربوط پلاننګ تا بنیاد ورکی مونږ هر څه د ځان ځان لګړو د سواد سیاحت د سواد خلکو اقتصاد د دې کم تهذیبي آثار دي دا ټول کو په یو ربط سره د خلکو زیاتواله او د نوي دور کې متقاضي دي کو باندې یو مربوط د بین الاقوامي او د بین الاقوامي ادارو سره د حکومت په شریکه داسې یو پلاننګ وکړي د خلکو سره په شریکه نو باید چې سواد او دا علاقه دي دا
اور دن کو نند تاریخ پانا کے مو د سواد تاریخ او لرغونی آثار په حق معلومات ترکل اور اصلن کی اونے با د یوبل تاریخی او لرغونی ز په حق لا خبر کو ترها وخت پوری خپل قربا خالد خان ته اجازت ورکړي د خدای پامان
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش